عمران خان هغه اقدامات ورزوی چې پترس کې په دې اسمبله کې د ده پر ضد د سلب اعتماد رای د بهیر د مخنیوي ترڅنګ د پاکستان ولسمشر ته د دې اسمبلې د رنګېدو سپارښتنه ده کړې وه. ټاکل شوې چې د پاکستان ستره محکمه به د خپلو بحثونو بهیر سبا یو ځل بیا پیل کړي. د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له ایډیټر داود خټک سره خبرې کړي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې عمومي روحیه څنګه ده چې د سیاسي کړکېچ په اړه به د سترې محکمې پرېکړه څه ډول وي.
مننه تکل صاحب. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کمې خبرې مخې ته راغلي دي نو اغي وایي چې دا یو ساده کیس دی او په دې کې د آئین نه سرغړونه شوې ده او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکي.
کوم ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه وینه منی یعنی عمران خان ته برات ورکړي د اپوزیسیون اقدامات به څه وي دوی څه ویلې دي؟
دا هم یو خبره کېدای شي. خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي، هغه بیا منل شي او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغې کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي او کم قانوني ماهرین چې دي هغې به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي، خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسې جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنه داسې یو کار به وشي.
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا راشي میدان ته؟
نه، پوز خو اوس سو وختو شو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وای چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکن ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي نو د هغه پلویان به جلسې جلوسونه وکړي. او لدی وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه سو سو واری غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسی جلوسونه وکړي، نو د دې امکان شته.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، وروسته لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځه مهي، ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاوتریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کې چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لري موضوع دي. زه به عدالت دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ او غیرت سره باید د دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشد بے فائدې ده.
افغانستان کې چهار ډول بدون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېل ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینهو تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکې نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
ویسې نه یي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومانم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي چې ډېر پورته په کار سي بیا وهي ډېر دا لکه اعصاب یې سخراپ وي بیا وهي نو وما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالی بار مالی اعصاب هم خراب شوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچیرې یوسي. که نارینه په کور کې د ناستې پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسیدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولی، قصد یې په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعن په اعصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعن په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبیعن کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزه پرو شو یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر یو انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغسې اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسو رانه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعت هغه له مونږ نه خفه وي، مونږ له هغې خفه یو ذاتي. نو دغسې اوقات تلخي ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغسې په ټپه ولاړ ده، یوه روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاری ده. اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به عدالت دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ ده او غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده. که زه څومره سار سو واشه ده بې فائدې ده صحیح ده. که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ته یو شاباسی هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرېښودي دي، ما وضعیت ټول سروې کړې، داسې مې چې کړي د ټول دنایمونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه یې آیس کریم خرڅاوه. دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي، نیسم راته نه وایو شکر ده، تر اوسه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بل مغه ده غریبي ده، غریبي سې بیا وسیم داسې د آیس کریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس کریمان هم نشته ده. وا خلاص اوس یې زه کرار په کاله کې ناست یم، چای او ډوډۍ نور څه شی، کله چای سي او کله ډوډۍ سي، همدغه ورسره کوم نور څه شی نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
اوس؟ تا خو کله یو کله نه، خدای کا
کله چې پیسې پیدا نه کړه اعصاب ډېر بیرون خرابي، چې کور ته راشي بیا تاته په کار کېږي.
کار کېږي سو هغه ستړی خود په کار کېږي، او کنی نه څه نه وایي.
څه درته وایي چې په کار سي؟
ها کنځه راته نه کوي، نور څه والا کراته وي، څه درته وایم.
وحیدې
نه وار نه در باندې کړی، خپل زړه یې تېري ځان باندې، څه نه وایي راته.
نیستی و غریبی؟
و ما خپل غریبی زاری، نور څه نه وایي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینې بڼه عملي شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاري ده، کور کې نارینه